ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري ځانګړې خبرونه خپریږي. البته د یادونې وړ ده چې په بل پروګرام کې زموږ تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او بخښي د نیمې نړۍ پر ځای. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت حافظ اکرام الدین کامل د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ د سرپرست په توګه ټاکلی دی. دا خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې پرون ناوخته بختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي تایید کړی دی. خو دې وزارت د نوموړي د ټاکنې په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د بختر اژانس د خبر له مخې ښاغلي کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د ډاکټورا تر کچه زده کړې کړي او لدې مخکې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او د سرحدي چارو د ریاست د مرسیال په توګه کار کړی دی. د طالبانو حکومت د هند په ګډون تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن په بدخشان، تخار، کندوز، نورستان، پروان، پنجشیر، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندي، بامیان، بادغیس او هرات ولایتونو او همداراز په سلنګونو کې له تالندې او برېښنا سره د سختو بارانونو امکان شته. اټکل شوی چې د اورښت اندازه به د 1500 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. د وزارت د هم ویلي دی چې په سلنګونو او د هیواد په لویدیځو او مرکزي سیمو کې د تیزو بادونو چې سرعت به یې په ساعت کې له 500 څخه تر 1500 کیلومترو پورې وي احتمال شته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری UNHCR وایي چې په پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2020 کال په زلزله کې ویجاړ شوي اساسي سرپناوې جوړې کړې. د افغانستان لپاره د دې کمیشنرۍ څانګې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت د ځانګړي صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2020 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرایلو پوځ پرون د بیروت د جنوب سیمه په هوایی حملو کې پنه خکړې. ویل شوی چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرایلو تر ټولو پراخ پوځي عملیاتو چې په ترڅ کې لسګونه هوایی حملې وشوې. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکي اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و. اسرایلي پوځ ویلي دي چې په د حملو کې د بیروت په داهیه ناحیه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمې اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور فهرست کې شامل کړې ده. له بلې خوا د اسرایلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د بی پیلوټه الوتکې په وسیله ویشتلې ده. د امریکا یوې فدرال محکمې پرون د ماساچوست ایالت د ملي هوایي ګارډ یو تن غړی وروسته له هغه په 15 کاله باندې محکوم کړ چې د اوکراین د جګړې په اړه د ډیرو محرمو پوځي اسنادو د افشا کولو تورونه یې ومنل. 22 کلن جک تشیرا د سګنی کال په لومړیو کې د جاسوسۍ د جزا د قانون په اساس د ملي دفاع د محرمو اسنادو د سپارلو پر شپږو مواردو اعتراف کړی و. تشیرا پرون کله چې د بند حکم یې اورول کېده هیڅ غبرګون ونه ښود، خو مخکې د خپل عمل له کبله بښنه غوښتې وه. نوموړي ته څارنوالانو لومړی د 19 کاله بند سزا غوښتې وه او ویلي و چې تشیرا د امریکا د تاریخ تر ټولو لویه او د پام وړ سرغړونه ترسره کړې ده. د پاکستان په ګلګیټ بلتستان ایالت کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې 14 کسان چې وواده تروان و مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي بس ټوله وویشت تن سپرلی درلودې چې دولس تنه له حمله درک دي او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې ډریور د ډیر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه او د جیو نیوز د راپور له مخې دا بس چکوال ولسوالۍ ته روان و چې له یو پله څخه سیند ته وغورځېده. په 13 اګست میاشت کې د پاکستان په شمال ختیځ او جنوب لویدیځ کې د بسونو د ټکر پیښو 40 کسان ووژل. او د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ یوه درې اړخیزه لوبلړۍ نن په تاجکستان کې پیلېږي. دا تورنمنټ به د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 د پلازمېنې دوشنبې په مرکزي سټډیوم کې د نیپال او تاجکستان په لوبه پیل شي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په همدې سټډیوم کې د شنبې ورځې د مازدیګر په 5:30 د نیپال د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوهمه لوبه به د سه شنبې په ورځ د کوربه تاجکستان له لوبډلې سره وي. افغان لوبډله له څه باندې 5:30 وقفې وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل ازبکستاني روزونکي عثمان توشیف سره د لوبو ډګر ته ننوځي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، او دا د خبرونو وروسته ورزو د ازادۍ راډیو دو خبرونو ته. لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ، او ورپسې هیله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی وړاندې کیږي.
د ځوانانو خبرونه.
درن دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر د خوانځي زده کوونکي او د پانتون ماسلان وای د بیا خود طالبان حکومت زده کړې محدود کړې دي، بل ځینې استادان هم په ټولګي کې لز زده کوونکو سره مناسب چلند نه کوي.
منګه سره خون کې لرل چې هغه هم مهربان او هم په ښه چلند سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي. او د څه استادان هم درلودل چې هغه ښه جدي وو، ولې خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې علت له بې داسې جلې څخه اورو چې د طالبانو نظام له 3 کلونو را په دې خوا د طب په پانځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم و، په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه خبر، خو موږ ساتیارۍ کو، زموږ یوه بله هم صنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې سر دی چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي. اول یې همغه همسنفی ته ښکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، غز ماته د نن ورځې پرې نه ایریږي.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. درمنورتونکو، یو شمیر زده کوونکي وایي چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به امداسې له پامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. الکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څیر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې اکله وایي.
دیکتاتوري استاد لري، بعضی خلک دي، بعضی استادان د فرندلی ماحول خوخیږي او د شاګردانو سره ډیر زیات وړي فرندلی اوسي او وړي چې ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد د چې خپل شاګرد په خټوګه وکولای شي و پوهی کړی هغه څه چې لري ډېر ښه ورته انتقال کړي. نو زما په نظر هغه ماحول چې فرینډلی او ډېر شاګرد سره نږدې دا به ډېر ښه وي، شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډېر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډېر دیکتاتوري کوي بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کولای په صنف کې، هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړی. فرینډلی ماحول به ډېر ښه وي د ټولو دپاره. زه خپل د شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون هغه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغ شوي دي کله چې هغوی کیسې راته کړي دي، دوی وایي وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام هم ورکوو مونږ ته به یې ډېر بد بدې کتل او ویل به چې ولې مونږ ته سلام راکړه، دا به هم پرې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې دی استاد او د هغه نه ښکارېده، داسې فکر دې کوو چې د کوسې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسېږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرینډلی، تاسو خپله څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره هم دغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه، څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم داسې نو استاد چې کله فرینډلی او هغه استاد چې ماحول ډېر ښه وي او ډېر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي، هغه موضوعات چې تل غواړي تې وایخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي ډېر په اسانه باندې کېږي. نو دا به ډېر ښه زما په نظر او زما خپله ډېر زیات خوښېږي داسې ماحول او زه ورته ډېر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې. نو یوازې نه، زه فکر کوم ټول به هم داسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې یو استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي، همیشه ورسره ښه برخورد کوي. کله چې دی فارغېږي بیا چې کار کوي مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي، څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی شي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی.
په انګلیسي کې اوستیلا ده کنه سلف کانفیډنس ورته وایي، نو اعتماد به نفس د ډېر ډېر ښه اوسي. کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډېر فرینډلی ډېر ښه هغه ولري د دې هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي، دا به خپل هغه شیانې چې اخیستي ډېر ښه به نورو ته وړاندې کړي. نو که چیرې دی په هغې دوران کې د محاصلې په دوران کې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی، نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یي دی به ښه سی پرې پوهېږي، خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پرې. ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي، خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
ښوونکی د یو پوهنتون هېڅ کله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري، همیشه هغه پازیټیو کرکټر لري که نیګیټیو کرکټر لري، ولې د هغې آوټکم همیشه پازیټیو ده. ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هېڅ کله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلې چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم. هغې جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم. نو زما په نظر اولن خو دې ته باید مونږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي، خو د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو، لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره. مونږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو، هم په ښه چلند سره کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو، ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نه شو کولی، یعنې برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري، او د محصل هر ځای فرق کوي، هر محیط فرق کوي. امریکا محیط به داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلی مخکې لاړ شئ، ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده. دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري، نو تاسو ته واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بیخي برهم وخوري. نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي. او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه، نو یو استاد خو بهتره تاسو معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخ لاړ شي. یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي، او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم اوسي. د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي، بیولوژي استاد دی ولی استاد نه دی راغلی په خالي صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي اول ته د دري ژبې درس ور او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بیکاپ ټیچر نشته یعنی څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي استاد باید جدیت ولري ولې جدیت او قاطعیت حاکمیت نه شروع کیږي یو موضوع باید شعر کمه دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري اول متعهد اوسي بیا متخصص اوسي نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور
د تپانجی په خانه معصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسیږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي سره لدې چې طالبانو د خوانځي او پانتونونو دروازې ورته بندي کړې دي د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري هغې سره مې مرکه کړې ده نوموړې هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي
دوران یې چې پر چا تیریږي اول د مکتب دوران دی د مکتب دوران خو نه هیریدونکی دوران دی ګرسری کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایستای چې نه بل خو حتمن ارمان پسې کوي چې کاشکې دا همیشه وای د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره ی هغه دوره کې هم استادان ځینې شی ځینې بیا دا رقمې چې ټول اصولي او اساسي مخته درسره ځي نو هغه چې اساسي مخته ځي د هغه څه بیا ډېر اغس نسی کولی ډېر درس نسی ځینې زده کولی چې دوستانه یا فرینډلي مخته درسره ځي هغه بیا درس همشه درس په شوق او په ذوق ورته ورځي مکتب پوهنتون ته درس ورسره وایي ناسته ولاړ هر څه خوند درکوي او کچیرې یو ورځ هم ته غیر حاضرې وکې یا پوهنتون ته ولاړ نسی حتمن د هغه کس په درس پسې د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړی
بله لدرې کلونه زیات وخت چې تاسو نه تللی ټولګي کې نه ناست استادانو درس نه دی درکړی هغه استادان چې تاسو سره به ډیر صمیمانه چلند کاوه درس هم خدر کاوه هغوی په ما خبره څومره مسکوي څومره ورپسې خفه یستي
استادان خو به حد زیات مس کوم په خاص زما یو استاد او هغه نو تر ټولو ډیر زم مس کوم یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري او دا غره کوم ارزښت هم لري د هر چا ارزښت او مقام جلای هغه بیا څو خپل درکولای سي اول دې تاسو سي تاسو د خپل مسلک کې از هغه چا چې تاته شوونه درکړې ده دستا مسلک یې تاته درز د کړې دي چې ته یو شکر وکې پر هغه باندې ته تحفه او انعام تر لاسه کې ته نمیس کې د خپل استاد یا د هغه چا چې تاته شوونه کړې ده ته هغه نمیس کې خو مس کوي موږ هم د رقم موږ عدالته یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړیږي زما پر ځای چې د مریض ماته دعا کوي ز خپل استاد ته دعا کوم یعنی هم به ماته ثواب را رسیږي هم زما استاد ثواب ورسیږي ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړی دي ما مریض ته یو څه ورکړی دي چې هغه صحت په پیدا کړی لیکن مریض بیا په دې ماته دعا کوي ځکه چې هغه زما د لاس یا زما د وجې څخه شفایاب سوی دی په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل هغه ملګری چې د ملګری په صفت در سره کوم استادانی هغه ټول در مس کوي بیا په خاص چې څه درې زده کړی خو بیا بیخي
bale ځینې استادان چې کله صرف ته نه نوځي نو دوی ډیر پقاری ډیر جدي برخورد کوي څه فکر کوي دوی خپل والد سي کوي تاسو څه
د سیدې هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه تر لاسه کړي نو ځین استادان دا رقم دي چې هغه ډیر جدي برخورد کوي کې د سیدې د خپل د استادې په دوران کې د داسې تجربې سره مخ شوی چې یو شاګرد یا یو بل چا ډیر زیات به تربیګي ورسره کوي ټول عمر استاد ملامت نه وي ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړي چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بیا د استاد باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې هغه تا ته لښونه کوي په دې خاطر. او دلته ځینو استادان چې جدي برخورد کوي هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده دا ټوله کچیره په جدي مختب لار سي نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي. هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرولولی خو یې خود سي په جدي توپ سره دوی کنټرولولی سي خپل مسلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولی. فقط دوغه د کار دی د دوی دا نور کده دوی جدي برخورد کنه یې هغه خو دومره فرق نه لري، خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې مازی دا محصول یا شاګرد زده کړه نسی کوي، ځینده د دا جدي استادانو څخه زده کړه نسی کوي. او ځین شاګردان چې هغه یعنی د سي تربیه تر لاسه کړي چې څوک وایي یی کورنۍ تربیه شنه ده یی د ټولنې ماحول سم نه دی، د هغه د پاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه ډیر بهتر دی، هغه بیا ډیر تمامي جوړته.
رازو تاسو د زده کړې د وخت یو تجربه درنورو، هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و، دوستانه برخورد کاوه، فرندلی و، دغه پاک لره تو چې خپل به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ باتمن ورتللی ازریدلې به.
زموږ یو استاد و، هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد و، بیا زموږ د بیولوژي استاد و، او زه د هغې پر نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پوریز ما سره سره ده. زموږ د ټولو سره ډیر فرندلی برخورد کوي، ډیر دوستانه رفتار را سره کوي، زده کړه به مو هم داسې کول. او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو، یعنی موږ فارغ سول، زما استاد واده سو، دا واده سو له بیا یو څه وخت ورسته چې زه پانتون ته ولاړم، پانتون کې محصل سوم، زما استاد زما همصنفی سول بیرته، هغه استاد می تر دا اوسه پورې را سره ده، تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم، خبرې ورسره کوم، نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرم. او هغه استادان چې زموږ سره ډیر جدي برخورد کوي نه، هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل، بیا موږ نه دي سره لیدلې، نه زه هغه مکتب ته بیرته تللې یم، نه دوی زما پوښتنه کړې، نه ما دغه استادان پوښتنه کړې، نه پسې ګرځې دلېما. یو استاد می وو د اسنا جان چې و د زمرد بیولوژي استاد او بیخي شو استاد و، او زه ویاړم چې ما ته دغه رقم استاد ولاړو، یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم، زه حمایت کړم، تر دا اوسه پوری دغه رقم ما ته سم لار صحیح لار را شو دلې ده، او خدای دې هغه ته ش ژوند ورکړي، تر اوسه پوری زما هغه ارمان ده. او پاتس ول زمرد بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وای، خو چې هرڅه و د مکتب دوران دا رقم یې چې حتمن کوه غواړي کوه نه غواړي د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخی کیږي، ستا عمر کډېری کلرږي، هغه شوخی حتمن در څخه کیږي. نو موږ حتمن مکتب دوران و، بیا نو داسې آخري صنفونه و، یولسم و دولسم صنفونه و، نو خو د شوخی آخري مرحلې مهم دي وختونه مو و. داسې زموږ یو استاد و، زموږ د الجبر استاد هم و، داسې په یو صنف کې فاتحه و، هلته فاتحه و، موږ نه و خبر د تفریح وخت و، خو موږ ساتیری کوو، زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاد رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، هغه زما تر دا نن ورځې پورې نه ایرېږي. هغه هم بیا انجلۍ، بیا شاګرد د مکتب، چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسي ورکولی. او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه ځیندې زده کړه کوی سي، نه محصل ځیندې زده کړه کوی سي، او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي، ځکه چې د دغسې استادانو څخه بې شکه چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کیږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله، تاسو مخکې خپلو خبرو کې ویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پوهنتون د دې سبب کیږي چې استاد جدي چلند وکړي، اغوز د کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغه سې یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کی او استاد بلاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسی؟
زه هم دا ورته وایم چې د محصلی یا د شاګردۍ دوران چې دی، دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي، که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي. نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسه راوړلو د پاره یو څه د لاسه ورکړي، یعنی ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړې، نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصول او په هماغه طریقه مخته ولاړ سه. استاد سره بیرته جواب ویل، دوستاز به احترامی کول، به قدری کول، به ارزشتی کول، دا د یو محصول او د شاگرد تربیه نه ده. استاد تا ته راغلی در ته ولار دی، وخت ځای کوي او تا ته درس وایي. دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي، په خوا ټوله په مفته سره. اوس د پیسو خبرې راپورسه، خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي تا ته ولار دی، خپل وخت درته ضایع کوي. نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي. یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي. نو باید ښه محصل اوسه، ښه شاګرد اوسه، تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې، د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې، چې ټولې دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي.
او د یو استادانو په هکله باید څه ووایي چې په صنف کې د یوه یا دوو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی، ښوونکی عصباني کېږي، بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلیږي، داسې استادانو ته به تاسو څه ووایي؟
شکر دی، موږ خو ټولو د استادانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څه زده کړو. نو دوی خپل مقام خپله پیژني، لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق شته. نو د هغه څه په هر شاګرد کې هم فرق شته، په هر محصل کې هم فرق شته، په هر استاد کې هم فرق شته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي، نه د هغه محصلین، د هغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي. بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطره مکمل صرف، یعنی چا خبر وای د یوې سپږې د پاره پوره پوستین څوک نه سوځي، نه نو دا هم دغه رقم د دوو شاګردانو د پاره باید څوک داسې ونه کړي. هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دی، او د هغه باید یعنی دوی خپله لارو طریقه پیدا کړي. د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي، د یوه محصل د خاطره دې ټول محصلین نه ملامتوي. هغه محصل دې سم کړي، هغه شاګرد دې سم کړي، هغه دې لارې ته برابر کړي، چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي. نو فقط د هغه شاګرد د پاره دې مخته یوسي، نور محصلین نه، نور شاګردان نه، ځکه چې دغه شاګردان سبا ورځ کېدای سي چې په بل ځای کې د دوی سینیئر یې، بیا نو د دوی سوای دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم، ستا سره بې تربیګي کوم، ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده. زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي، یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي؟ سبا ورځ دغه به دې سینیئر یې، دغه به در باندې ولاړې، بیا څه کوې؟ څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري، څوک باید غلی ځای ته هم وګوري. خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري.
بله، د تاسو په خبرو کې لورایښ کار اسوله چې خپل ټولو استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی ده. نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام پاک هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو.
د استاد درجه خو به حد ډیر لوړه ده. موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي. لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی، دغه رقم استادان هم زموږ د پاره د قدر او د ارزښت وړ دي. ټول عمر به احترام کوو، ټول عمر به ارزښت ساتو، او د هغو د وجې څخه دا دي موږ دا ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو. ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټولو استادانو سره مینه لرم، او پر ما خپل ټول استادان ګران دي، په خاصا حسنا جان. خو زما بېحد ښه استاد هم وه، زما ښه استاد ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې. ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی، خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویل، ما بیرته په استاد ورته ویل. همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګری یو، ما ته اوسنا ووایه. مالیا ستاسي د پاره، ستاسي هغه مقام دی زما د پاره، تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاد یې، او زه به تا ته احترام قدر کوم.
ډیره زیاته مننه، خوشاله او آرام ژوند ولری.
مننه، خیر اوسې، تاسي هم ښه.
استاد اسمت الله زازای چې ګڼ شمېر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي، د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي، او وایي خپله تل هڅه دا وي چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریکې کړی شي.
د خپل تجربه پر اساس کز تاسو ته هم البته اوس استاد په هیڅ ځپا ته شو هم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې ازما په نظر دا خو ډیره واضح او جوته خبره ده چې استاد په هیڅ رفتار به ډیر ملایم او ډیر ښه او نه دا چې دیکتاتورونه یا مثال خوشونه تمیز وي البته د زده کوونکو سره ځکه دا یو استاد یو د زده کوونکو اړیکه به ډیره فرینډلی ډیره صمیمي اوسي تر څو زده کوونکی داسې یو تصویر ولري چې دا ماته څوک ولاړ دی د نه باید څه زده کړم یعنی هغه څه چې دا مثبت څه یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کیدلی شي یا ښوونکي کیدلی شي چې بدون له دې نه چې یو زده کوونکي کتاب خلاص کړي یا مثلا ډیر مسل د کتاب څخه زده کړي خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هر کړنه چې دا منفی وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیمن اغیز لري البته د په ذهنیت باندې د دوی په کړو وړو باندې یا په ټولنه کې یا کورنۍ سربرخود باندې یعنی سبا د هم دغه زده کوونکي یو څه جوړیږي یو شخصیت جوړیږي یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي په خو بد باندې پوه شي نو دغه د ټول د استاد هغه خبرې د په ذهن کې پاتې کیږي تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپل زده کوونکي وو په ښوونځي کې البته یعنی د کلونو کلونو مخکې مسله ستاسو ته غواړم یو بیلګه وړاندې کړم کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکو کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ ته په کلاس کې کړې دي تاسو باور وکړئ چې اوس هم زموږ په هغه شخصیت باندې اغیزه کوي ځینې خبرې چې موږ ته کړې دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی ده اوس هم په موږ باندې اغیزه کوي کړې ده البته اوس هم یعنې تاسو باور وکړئ ځینې پوښتنې زه حتی د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه مثال هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار و که ښه درس و که ښه اصول یا ښه کړه وړه و که نه حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا ښه ښه نه و هغه موږ په ذهن کې پاتې دا هغه منفی افکار یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلوده هغه موږ په ذهن کې پاتې ده یعنی کوم موټیویشن کوم انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ ته راکوله موږ په ذهن کې پاتې ده یو خشن رفتار وکړي او دیکتاتورانه عمل وکړي تر څو خدای نه خسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي ځکه سبا ته لومړنی کس چې مثال په ټولنه کې ملامتي هغه همدا ښوونکی ده مثلا یو ټوک په لحاظ به تاسو ووایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنه کې یا کورنۍ کې کوي دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد دی داسې داسې شي البته چې تا ته څنګه ښوونه کړې ده څنګه روزنه تا ته کړې ده نو لومړنی کس چې د دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مساعده نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي مثلا داسې یو خبره وکړي
دران دوستانو دا و دی اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری
هیلا
د خزو د لیدلوری
سلامونه ستړي مشي زه فریده سیالم تاسو ته د هیلی خبرونه ته خراغ لاستوایم د هیلی په خبرونه کې موږ له هغه جنو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزده کړو راګرځول شوې دي دن را سره په خبرونه کې یو لږ غنجونو چې لزده کړو محروم ده میلمانه ده حسنا جانې تا ته په خبرونه کې خراغ لاس تویم خبرونه ته ستړي مشي بخیر اتوم ټولګي کې وې چې طالبان راغلل
زه په لولسم ټولګي کوم
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته خوانځي ته تللې وې زه فکر کوم چې کاری ورځ و
او زه نه پوهیم چې د هفته کوم ورځ و خو تللې وم مکتب کې وم چې د ورځې لاس پجی وې چې د ما پلار په ارکی و هلته یې وظیفه درلوده د هغه ځای نه راغلی و کور ته او زه په مکتب کې وم په یوه بجه به رخصتېدلم چې کله کور ته راغلم چې مور مې په کور کې د پلار مې په کور کې دی مور مې ټول همداسې هغه دي چې پلار مې داسې ورخطا دی یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده وایي هغه دي طالبان راغلي دي وایي زه داسې دقیق خبر نه وم داسې لږ اوازه یې وه طالبان راغلي
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس وایلې
د سلک اوازه غندې واده سي یعنی ویلې چې طالبان راغلي طالبان راغلي خو داسې چا جدي نه ګڼله نه خو هغه وایي چې دا واقعیت نشي کېدای چې طالبان راشي.
بیا هغه ورځ نه وروسته په سبا باندې جمعه وه شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبې نه بادوغنه بیا لاړو نه سبا ته مې امتحان و د امتحان په ورځ باندې موږ ولاړو نه ځې اجازه یې رانه کړه د کور نه پلار مې ویلې چې ما ته چې د فزیک مې درلوده
چا سره د رقابت درلوده ونځي کتاب نمبروي
په خوندې کې خو تا باندې خبرې ته رقابت ده د سم دریم نمبر زوما بیا ډېر ما هغه مننه چې خوښیدل تاریخ او جغرافي اول ډېر مې خوښیدل مجموع ټول مضمونونه مې خوښیدل خو ډېر علاقه مندې مې چې همدغه مضمونونه او ډېر په اسانۍ مې زده کول استادانه هم د سره باندې ګرانه وینم په ملې ډېر ښه سم مضمونونه مې ډېر خوښیدل.
اغه کورونه کې عموما مور پلار یا نه پیغم دوستان خپلوان چې کله څه خوندې کې بیا کنه که چپنه واغوندي یا خبرې ډېرې کې ورته وایي ته د صحت کار لکه خبریاله شي که سپینه چپنه واغوندي کور کې ډاکټر سوګي وایي ته د صحت کار شي ډاکټر شي یا هغه دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي تا هغه وخت کې څه تصمیم درلود چې څه به وایي آینده کې به ځان څه جوړي؟
مان لهوال لا ډېر خوښېدل د تقریبا د مکتب پنځم صف کې هم کانسلورم صف کې ما بار وخت له مور ته لې دا تلویزیون کې به میتلې ده له خبرنګاران به مې چې څه وخت به چې زبر درسې کوشته په مې غوستې وي منځان چې کایزه به یو خبرنګار اومه نو همیشه به مې بیا چې خو ډېره علاقه مندې مې وبخي په صرف کې به چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصر بټول شان به دا ما کول ډېر مې خوښ.
او خوندې کې یو بل کار انجونی کې زه نه پوهېږم چې تاسې به کړی وي که نه دغه تفریح کې تفریح خو نه وي خو لکه بعضې درسي ساعتونو کې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل زما په یاد دی موږ به مچوره وچه ډوډۍ وړله کور نه پوهېږم چې تاسې هم داسې کوم کار کولو که نه.
خو موږ چې داسې کنه د صنف لایقانې تر اووم نمره پورې دا عادت نه وه په نجونو کې فقط دوی کې وو چې خپل درس ووایي که نه هره یوه مخته شو مثلا یوه دقه کې استاد یو پنځه لس دقیقې به چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې نه لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله موږ به د دې مضمون ته امادګي نیوله چې ودر اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي د موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله بیا ځتې ما ویل چې ودرېږه د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه چې یعنې داسې ورځ خو مو وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم تر موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به تا پورته شوه درس به تشریح کوه څه بهیریانم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې هم دا درس تشریح کوي خو ډېر په کوشه باندې بیا زه هم داسې استاد به چې لږ ناوخته کړم ما به هماغه مادګي د درس ونیوله او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا پنځلس دقیقې شل دقیقې به موږ به تفریح درلوده بیا به مو تفریح وخت کې بیا موږ ټول انجینې یو ځای شوې قصې کاو شان به وخړل او شاته صف چې نور بیا بس انجینې وي تمبلان یې غوډي ورکتي هم د ساتي وخت کې وي
خوندې کې د چا بیرونه راوختل تفریح کې ځکه عموما انجینې خبرلانی وي راوختل پکوړې وي چپس او تاسې څه راوختل تفریح کې چې دی یادېږي هغه نه
اوه د موږ د مکتب ته نږدې یادنه کانتین وه هلته ډېر مزه داره چپس مې پخول زه واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم تنګ شوې یم نو همیشه به م نجونې چې هغه شوه نه مثلا تفریح وخت به شوه ځې به مخکې له تفریح وخت نه که نه لږ وخت به پرې وته چې راغوښته دي خو موږ ټول ټایم پنځلس یا شل دقیقې وه ځې مخکې د دونه چې ولیده چې شل دقیقې پاتې دي تفریح ته همدغه ګار ته به م پیسې ورکولې چې موږ ته چپس را وړي همدغه برګر را وړي چې پټولې دوی وخرو کینې دومره لوکس مکتب هم نه و چې داسې ډېر منظم چوکي یا ډېر منظم تخته یعنی چندان مکتب هم نه و لکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه ډېر غریب نه مکتب هم مګم ډېر خوږه خوږه خاطرې ډېر خوږه خوږه خلک کې ول یعنی ډېر ښه ښه لحظې مې کې تیرې
د نقل پر راته وایو عموما د څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګوشنه وي چاته نقل نه ورکي چاته د نقل ورکول کنه
همیشه نجونو د دوه په اړه د مونږ ډیر شکایت درلوده او زیاتره په دې هغه کې نه خوښېدم دا عادت مې نه خوښېده ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي په اصل کې استاد به ویلي پلوفایل له څنګه چې کښېناستې وي تاسې نور ورسره کارجن شئ او داسې وایي لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ خو ما ته درد راتله که نه زه به ټوله شپه ناستم درس به مې ویلې زحمت به مې ایستاد مور خبرې مې په ځان اخیستې د پلار به مې اخیستې کار به مې مثلا نه کوه ودرېږه چې زه درس ووایم که نه چې مخته شم سبا ته به چې زه لاړم هغه نجلکۍ به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه یا به یو کار کړی وه یا به بل کار کړی یا به محفل ته تللې وه خپل سات به تېر کړی و داسې چې ما سوالونه ورته حل کړي وای نو ما د دې بیا فرق ونه شه د لایق تنبل خو بیا فرق نه خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بعضې ته خو بیا مې ورکوه سنفاني داسې خو نه کېده مګم تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته
او اسما جانې دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي یو دوه درې نجونې سره ملګري وي هغوی ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کوي خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړو یعنی دوه درې نجونې به سره یو ځای وي داسې کوم ګروپ دې جوړ کړی و ځان ته یا د چا ګروپ کې وي
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي مخصوص زموږ په صنف کې په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې م چې وه همداسې سوالونه ډېر سخت ول لسم صنف امتحان و فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و د ریاضي چې دا د لسم صنف ډېره سخته ده به ما وویلې چې صحیح ده درس خو به ویلی خو بیا هم زه داسې سترس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کړم دا به له درجې نه ونه ډارېدلم زه د مې نجونو ته ویلي چې رسۍ د اول نمره دوه نمره درېیم نمره ده څلور نمره اووم نمره داسې چې وي دغه هم ټولې په یوه قطر کې کېناسته ځکه ای ګروپ راتلم که نه بیا څنګه بي ګروپ و بیا په ای ګروپ بي چې راتله بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم راکړو د ټولو به یو رقم وي که څه مشکل وي یو د بل به سره حل کړو بیا دا ګروپکونه مهم کړي دي او بل به داسې کېده چې مثلا په غونډ مکتب کې به رقابت شو بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پنځه صنفه دي لسم صنف ولتنه د لسم صنف دا ټول مکتب کې پنځه صنفه ول دي او لسم صنف مثلا څلور دانې ول دي د ټولې اول نمره دوم نمره درېیم نمره به راټولې کړلې به دا ټولې په ګروپو باندې وویشلې بیا به امتحان ته وخت بیا به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله دغه هسې ګروپکونه
او اسما جانې دا یولس کاله چې ښوونځي ته تللې حتمن کورنۍ به ملاتړ درلوده خو داسې ډېره خوږه خاطره چې له کله نه کور باندې ناسته یې دغه د نږدې دوه نیم درې کاله کېږي چې همیشه دې یادېږي او کله دې چې یاده شي هغه ځینې شیان چاته یاد چې ډېر خواږه وي بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دې خوږه خاطره دې یاده ده د طالبان چې راغلل چې نن به ښوونځی خلاصېږي سبا به خلاصېږي
اول کې ښایي څو کاله مخکې
او کله چې هغوی راغلل یعنی داسې یوه ورځ دوه ورځې یوه هفته دوه میاشتې یعنی چې تا لا هم هیله درلودله چې طالبان به ښوونځي خلاص کړي زه به بېرته لاړه شم عادي ژوند به وي
تاسو پوهېږئ که نه زه دومره د مکتب سمې درسو سمې علاقه ده که نه چې زه څومره تاسو ته ووایم تاسو به نه پوهېږم ما در کړی پوه به شئ که نه زه به تاسو پوه کړی شم که نه دومره ډېر مې خوښېږي چې تر دغه نه پورې یم دغه اوس هم زه وایمه که نه چې خدای خو مهربانه دی شاید داسې وخت راشي چې زه لکه یو په یو چې بند شم داسې یو په یو به ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ما ته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نه دي په کور کې دا شیانو مېر شوي ده درسونه تاسو بېرته یې لسم نه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینی په کور کې مراته وای چې اوس خو غټه شوې څنګه به بعد معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یې. واسه زه اصلا په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای انشاءالله چې شروع شي.
د مکتب کالی څادر هغه بکس دی کتابونه دی دا دې چرته یخې دي کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي؟
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زه ناسته یم مخامخ د مانورې ده په دې کې مې دغه ټول شیان دانه دانه یو پنسل مې ما تر اوسه نه دی بېځایه کړی. حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنا کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده نکمه یې نه ما کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې نکمه یې نه پنسل هک ورته اخیستی و. هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا یې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ماته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ ځای مې نه دي خراب کړی. ماسې مې ساتلي وي د تصادف په هماغه آخره ورځ چې هغه کېده رخصتي دوی د ما صنفۍ د ما په باکس باندې امضا کړې وه. هغه امضا څو وارې مې مور راته وویل چې راشه دا باکس دې شیرچایي رنګ کړې خیرن شوی دی راوړه چې پرېمېږم د ماشین ته درته واچوم. ما وینه مورې که دا پرېمېږي دغه امضا خو پاکېږي. هغه مې ماسې خیرن ایښی دی ما ودرېږه چې مثلا پاک نشي. اما خیلی دی ما قبول دی د مکتب ګرد ته پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نشي.
اوس خو ډېر وخت کېږي دا نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي. د ښوونځي بدیل د کور کې څه پیدا کړی؟ څه کار باندې دې ځان مصروفه کړی؟
څوک چې کنه دغه ډېر تکرارم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه کنه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي. ما زه اماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحانونه چې څه شي زه مې دا د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته. نو د پلانه مې د هغه کتابونه وغوښتل د آمادګۍ د کانکور کتابونه مې وغوښتل د بعضې نجونو شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل وایي دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ دادې د آمادګۍ کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم. او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه هم داسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم. او بل انګلیسي کتاب مې دی خود آموز په خپل هماغه کتاب انګلیسي کتاب سره وایم زده کوم. بس همدغه ټوله ورځ یا د کور کار وي اوس د روژې مخه د کارونه دي او خپله زه خیاطي هم کولی شم کله کله کالي ګنډمه بس ځان مې مصروف کړی.
خیاطي مو یاده کړه د زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې. په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده. څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه سخته ده؟
نه هیڅ څه خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویلو ته. خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده بیا به همېشه به چې مکتب ته تلم بیا به مور د کالي مالي شی چې راته ګنډل مور به مې راته ویلی چې دا خیاطي لږ زده کوه ښه وي که نه چې مثلا کوم وخت ضرورت کې دا خپله به ځان ته کالي ګنډي. ما ویل نه مورې زه به هېڅکله خیاطي زده نه کړم ما نه خوښېږي. خو کله چې مکتبونه بند شول همداسې د خپل سر چې مور به مې کالي ګنډل ما به ورته کتل یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به یې اوږه خوږېده لاس مې خوږېده به ما ورته ویل چې راکه مور زه در زه درته ګنډم کرا کرا همدغسې مې خیاطي زده کړې. شکر
خیاطۍ کې یو بل یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوې خیاطۍ زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي یا ستنه چې تار به کې چې یو کله ګوته ورباندې سوری کړي وي نه کړي وي یا هغه نستوړې نه پوهېږم غاړې پورې نږدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې؟
تا باندې ډېر داسې کارونه مې کړي دي. ما همداسې ماشین مې چتاوه دغه د وړکې ګوتې نوک مې همداسې ورته ونیول شوه وینې شوې ډېر ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی و بېچارکې مور مې غونډ شکولی له سره ګنډلی دی خو نو څوک چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباه ډېر کېږي.
د همصنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي؟ هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې؟
هو یو څو دانې راسره دي بعضې واده وکړو نامزاد وي نامزاد شوې بس همدغه نه ځکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درس ته پرېږدي. زیاتره نجونې نامزاد شوې واده شوې او زیاتره بیا همدغه خیاطي کورسونه دلته خلاص شوي دي خیاطي کورسو ته ځي بعضې همداسې بیا په کور کې دي
او سمجانه ده خوانزی که چی چوک وی یا نپیگم کمین جونی چی اوس په کورونو ناستی دی ده دی درد خود چوک نشی در کولای خوب طوله که تا چی با کور که یو خاطراتو کتاب چه متعلمی نلری و مومن یه دشی تاسی مال ره خوانزی که دی بکی چلی کل اوس چی با کور ناستی چه بکی لیکی
زه این د مکتب په پیزم سمس کوم چې ما د خاطرات کتابچه درلوده ډېره مې خوښېږي د خاطرات کتابچه بیا د هر لحظه چې د ما ته د خوشحالۍ وي خوشایند وي که نه ښه صحنه وي زه فقط هغه کې رسومه نور هغه ترخې صحنې اصلا زه نه یادداشت کوم که نه بعض خلک د هره لحظه یادداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي زه فقط هغه خوږې لحظه مې د استادانو مې این د مکتب پنځم صنف استادانې مې ودرې پکتو استاده مې وه ډېره را باندې ګرانه وه د هغو هغه تر اوسه راسره دی خط راسره چې راته ښکي راته نشته کړی دی او همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښې ښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شیان مې لیکلي
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوې چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخته
ډېر بې حده ما وایي کاشکې دغه خاطرات کتابچه داسې وایي لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله مموغ ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم کنه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وایي چې دغه را ورقه یې ما اړولی زه خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کې وایي هماغه لحظه خو بس بیا هم زه چې هره هغه یې وایم خط نوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بېکاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم بس دومره جالب شیان دي کې زه هم ښه ما څه شته دا خبره کې کړې ده یعنې څه شته مې ویلي دي کې ډېر یعنې ښې ښې هغه کې
له دې نه علاوه دغه دوه کالو کې چې په کور کې کورنۍ کې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپله نجونې داسې شوي دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي تا څنګه ځان ساتلی ده
او د موږ زیاتر صنفیان همداسې دي چې بعضې بعضې شه غږېدلې یم که نه لکه مکتب په دوره کښې به بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یا بېخي بې بد را تلل اوس ولې خو مجبوره یي نو څنګه وکړو بېدلنه د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو مکم شکر الحمدلله د موږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه موږ ته پوچ د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایي خدای مهربانه دی واز به شي مور مې همدغسې دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نو بس نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په څه کښې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار څه شی چې وي زه کوم
دا د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دی هغه خویندې چې یا پانتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته را شي راټولې شي بیا هغه یو د خپلې همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خویندو بنډار هم ډېر خوږ زیات وي ستاسې بنډار څنګه وي کله چې خویندې کښېني
یو تا به بېخي ډېر خوږ وي دا لحظې موږ هم همداسې چې مثلا په کور کښې همدا اوس چې کنه چېرې نه ځوم که نه مثلا شپه چې شي زه دې ټولې چې سره یو ځای شو چې غږېږو دومره خوندور مجلس وي یا کوم واده ته لاړې شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بېرته را شي همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي همداسې د مکتب کښې چې وکړه چې را به غولیاره وي درې وي صنفه قصه کړه یا به د استادانو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه د هغو قصې مې چې کړې ته خندل خو ښې لحظې وې نو
اوس هیله مند یې چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانۍ ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو م اورېدلي دي چې سږ کال به نوي کال کښې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وبګورو چې کنې دا نور کله خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خو نه پوهېږم دا کرت خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس هیله مند یو ورته چې خلاص شي او انشاءالله
داسې څه پلان د ذهن کښې شته که چېرې طالبان بیا ښوونځي پرانهنیسي همداسې بند پاتې شي څه به کوې څه باندې دې فکر کړی
خو خدای خو د اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې یوه معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بل شی خو نه شته خو مجبوره یم بیا به همداسې په کور کښې ناست یم همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدا خیاطي به مې وي بل شی خو به نه وي
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځیو نه پاتې دي هغوی ته څه وایې ځکه زیاتره یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي په دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لرې
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ نه خو په ژوند کښې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړي دي چې زموږ نه امتحان واخلي نو په ژوند کښې دا ښکته او پورته خبرې طبعا راځي لکه په کور کښې حوصله ولري تحمل ولرۍ نو تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ بعضې خلکو نه خوښېږي که نه وه چې اوسلان لارم مثلا د کار دغه کار اوسلان نن یو ری فقط امتحان لپاره د امتحان کول لپاره یو ری ځان مصرفه کې به وګورې ډیر خو سړی مغز ډیر آرام کیږي په دې باندې چې ځان مصرفه کاکه د کور کار وی کاش پزی وی که حیاتی وی که درس وی که هر څه وی یو رغه په خالي هغه ته لاړ شي سر وخت کتاب چوتم کتاب بوتم وګورې ډیر خوندور لاسی بیوی دست اصلا به پتنگ نشه نو جان خسته توب تما ورکوی او زر ما تسلیم بگی دا چه مثلا فامیل که یو نفر درست هوایی چه درست نورشان خوزیدی بند شوال بست یه واده وکیا دست دواسی دا نه اصلا چپ خبر بندی زر باور ما کوی هو که چرا شرایط مساید وال وادم کول غم خپل کارده خو مگم دست وایم چه لحل نگان آورتا یا وری وگوری چه فامیل هر څه کوي که واده مکړې که مشکل نشته خو مګم دومره زر ما تسلیم کړم په نظر
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ
سلامونه او نیکی هیلی خدایو کاچی جوره بی فیض دی جانه زا چانگه ایم دی حسناگل غط خور حسناز ککور که هم درس وایی زانی بیکار کرده نده اینو پچلم که کم غط توفیر نده داغلی خوب یا هم انسان دی دا طبیعی ده چه یا قوی روحی ضربه ووینه نخامخا و تغییر کوی نی حسناگل حوصله دی را کم شوی ده زره نازک شوی دی لپخوا چخه حسنا خانزی که همیشه آرام بایه یا واجز بی خبر و انجلی و چه دا عادتی دی هر استاد خوخ و نه داس ورځ نه در آغلی زکه حسنا په خپلو کتابونو استادانو ملګرو ښوونځي ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله غواړي چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله
خلق بل ازر خوگیگی زما پر سوائے دخل کو ولیز رخوگیگی زما پر سوائے دخل کو ولیز رخوگیگی کمینا کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے مینا کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے دا سما دے کور دے دا سما دے کشاڑا تک کل پکی سمسور دے دا سما دے